چې به وړاندې کوو، او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ راډیوي مجلې ته، چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو د آزادی رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب، او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوي دي. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1930 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ، او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړی د کابل په حبیبیه لیسه کې، او وروسته بیا په 1930 کال د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د ده اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخې د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایښی و. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1931 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنی ټولګی پای ته ورسوه، د مدرسې زده کوونکو د ادارې د ځینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه احتساب وکړ. دا د لایق لومړنۍ سوله ییزه مبارزه وه چې پیل یې کړه. له دغه احتساب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي، خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولی. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېل و، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان ازمویلی او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1921 لمریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نغرز غوښتنه وکړه، او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځېد. اروخات لایق یو شمېر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو، او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویل کوالی بیکی فیلډ د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله ل کوچنیوالی دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سی کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نورو هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، بعد کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي، او څومره سیستم سره نابلد دي، ژبې سره فرهنګ سره نابلد دي، نو دا ټولې تصویر ته راایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی، هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصمیم نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستاسو د کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران و، او هغه امکانات ورته ډیر کم و. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه و، خو ژبې د کورنۍ لرې والی، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول، او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړي دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره ای اسانه نه و، او په امریکا کې هم نه ده. خو امکانات زیاتره چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات و، او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي، او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیلي کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله لري، بعضې دته موافق شوي نه دي، بېرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بېرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډېر زیات هغه بهرنی تصویر ډېر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق له زه غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده، او څومره کارونو طاقت لري، او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب، او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت رات راک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد، او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق د پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی، چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لوبلنی او کسان څه دی چې دا د شیر شکل ته تغیر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون ناروزی او نوی طرز شاعری کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا لا چې مونږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق صاحب په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځان ته یو مفکوره لري، ځان ته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخصه ایدیالوژي مونه لري، ځان ته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځان ته یو پیغام لري. او لایق خو بیا د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره، او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا به هسې خبرې وي، بیا به هسې د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور په کې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو او بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی و، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته. خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده، یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق سه په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه؟
خبردار ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دی نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه خصوصاً هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې بیا غواړي د چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهریږي هغه بهترین شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په سنګر کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر البته زه حکم نه کوم خو زما له نظر
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګ دی پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده
ډیر مننه لایق سیب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی دا البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدل زما په جنګلوي سره د تیر پنځل شو کال نه وا لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سره وو او ډیره کوخه کاوه چې دوستان وو پالي د دوستانو سره کینی ټولنیز ژوند عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند
دا چې لایق سپتا سره ډیر لنګ دی کار کړي یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د دې کار د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د تیرو 15 کالو راهیسې د مشاور وو. د علوم اکاډمۍ په برخ به بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیمونه کې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو 15 کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرنسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې رایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي، همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نماینده کې باندې همکاري کړي.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بلې، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د ده شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایراني ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده، او فارسي دري ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر و، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر و، د فارسي ژبې هم لوی شاعر و، او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزورې کړې ده. مونږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څخه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړ شو، ځکه د لایق صاحب شاعري کوم غو تاسو وګورو، د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې د کړې ده، یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري، بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څخه فکر نه کوم کوم کله لوټه کړلې.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی وو او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو مخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې ډېر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دا دی وسپنګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژنې. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورس چې ماته سي په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیال شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا من خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردون کې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته موروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
به صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوندر کې تبې خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازي. زه هم په دې نظر یم زموږ د خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې و په دې د تمثيل وښکې نه وي. که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پختنی په جواب کې راته ویل شي په ديار لس ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا غو ریاکشن سوي؟
هوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې اترمه کټګوري کې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښینم. یو خزمه د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې و طبقه ده د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کمه او په دې د یو هنر من په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ټکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښینی. یو سفر مې وایي سوي دی د روزګان څخه بیر د کندهار ته راتګو چې مطلق لاري بندي وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کورودان ما د پاره زمينه مسايده کړل او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ سره مخسی هم زکم وير وډار نه لرم زکه څه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول پننداره کړه ته ناستو د چومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې به یې زې په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړې او بیا راته وویل چې که وکولای شي یو اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عابد، که دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچي، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه یوه صحنه ورېږي او بیا له صحنې سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللې دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایلی، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ږغ کوي، هر څه وایي، څوک یې ږغ نه اوري، ګریوان څیري، وزر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، اوښکې تویوي، خو څوک یې ږغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ږغ کوي چې خدایه ته خو مې ږغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي، داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي؟
داسې ډېرې ډرامې شته. زما پرې سوی لاسټ ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل شوې ډرامه ده چې زیاته برخه په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده، تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی او پر زاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی قرضا کار کار ته جوړ کینو، خطر ته نور کی خطر ته ور کینو، تهدید ته نور کی تهدید. په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو، ټول کار مسم کړی، خوالته څوک ممانعت کوي مې کوه.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دی، اورار باندې تیر سوی دی، تر ډیره هدا پر دا سره باندې تیر سوی دی چې کرشتا هو يم د غنن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو، او زما یو سوي نه يم او نه مې سکیږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولار سوم. زه خو په دې پوهیږم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې سټک وي، غمره تیره کیږي، غمره پخیږي، زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږیږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوړه ولر سوې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومدار خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه هم ده.
جاوید عابد، کدار ته وایي چې ساسي هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلی دي، هغه وړاندې کوم. خلک ته
ولی غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړه نغشتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه راوړاندې کوم. زه خو هسېم ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله یو ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې اریان یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زه هغه تخنیکال ته پاتېږي خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای د درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او که اوس راته دا م ووایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ هلته اوسېږئ تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه، تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووتل، سهار پروډکشن راووتی، پلار پروډکشن راووتی او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپاڼه وی د وګړي نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده و تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غلا! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وي او نه یې څیرې او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅ څوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ هیچ شی او هیچ چا تلاس نه وربور. دا سیری په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصیده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږي ګڼ ماران رسمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو، مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه، نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوت یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل، موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو، ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سرتمبه یې وویل، موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک دل مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو. سری وینی بهیږي د افغان لټ پتنا، پاڅې گا وطنا، پاڅې گا وطنا. اے پښپوکی رغملا، د خوبونو نه را پاڅا، د دیوانو نه را پاڅا، د دامونو نه را پاڅا، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه را پاڅا، له خیبر او له ګوملو بولانونو نه را پاڅا، له هرات او له بامیان او کنړونو نه را پاڅا، له خوبونو نه را پاڅا، له مرګونو نه را پاڅا. وکی لوټ مارا
شول د بانکو نو دین ایمان ون کرل پټا لارو پونډو نو نونا یې زین شوی د خلیج د ساحلو نو شرعی جاری کڼد عرب د بزمو نو شرعی جاری کڼد عرب د بزمو نو وی د کفر جک شو د اسلام انجمنا